دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د مې 24 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پر امنیتي حالاتو سربیره د پاکستان د سیاست او د افغانستان په اړه راپورونه درته لرو. خطره وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې په ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځایي تن د وژنې پر ضد پرلت نن په څلورمه ورځ پای ته رسولی دي. او په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې په غور ولایت کې په سیلابونو کې شپږ تنه وژل شوي او په لسګونه کورونه اوبه وړي دي. اوس دا خبرون تفصیل. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په دخیلو کې په دانمر کې برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د سیمې نظامي مشر ریحان ګل خټک او د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال رادیو ته وویل چې دانمر کې بریدګر نن په دخیلو کې پر یوه امنیتي پوسته د تلاشي پر مهال چاودنه وکړه چې پکې د ټرافیک پولیسو د یو کارکوونکي په ګډون درې سرتیري او یو لسی وګړي ووژل شو. دوی زیاتوي چې په پیښه کې یو امنیتي سرتیری او یو پولیس ژوبل سوی هم دی چې د درملنې لپاره د میرامشاه روغتون ته لېږدولې دي. تر اوسه د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځایي تن ګلولې د وژنې پر ضد پر لت نن پر څلورمه ورځ پای ته رسولې دي. د خیسور پوځي قلعې مخې ته ناست کسانو تور پورې کړی وو چې ګلولې د پوځ په قید کې وژل شوی وو، خو پولیس وایي چې هغه د حراست پر مهال ځانوژنه کړې ده. د پرلت یو ګډونوال او د سروکی ځای مشر شافیصل غازی مشال رادیو ته وویل چې ځای جرګې او حکومت ترمنځ تر مذاکرات وروسته هغوی پرلت پای ته رسولي او حکومت ځینې ژمنې هم ورسره کړې دي.
د کوم ډیمانډ دا دی چې ګلوالي ته د انصاف ملار شي، وسره جکیم کاسن دي د پکتر شموله وستي دغه اف آی آر ورکړل شي، وسره د کوم دا مطالبه د چکیم باندې یون دي وسره د فوري راشي، او وسره جکیم دلته چې پکزن خلګرزي باغیر به وردینه دغه د هر وخت مو شي مش په خپل خوره باندې امن غوړي د امن زموږه د حکومت
شفیصه زاز کې چاو خایو او نه وړاندې پوز د ګلولي سره دوه نور کسان هم نیولې ول، باید هغه خوش کړی سي. د پرلت ګډونوال او د ګلولي ورور مشال رادیو ته ویلي چې پوزي سرتیرو د هغه ورور او دوه نور کسان له ځان سره بيولي ول چې ورسخه یو خوش کړی د ورور یې وجلی او دریم تن لا هم ورسره بند دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال رادیو ته ویلي چې د درې مسجد مشرانو جرګې له پرلتوال سره مذاکرات کړي دي او دا مسله یې هواره کړې ده. د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع په غریزه سیمه بنجوټ کې د وسوال په ډزو کې یو ځای تن وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل شوی دی. د ملکن ډیویژن پولیس مشر ناصر محمود ستی د مې پر درويشتمه خبریالانو ته وویل چې د منګلور په بنجوټ کې ځای خلکو د وسوال لار ونیوله چې له دې سره د دواړو خواو ترمنځ ډزې پیل شوې چې پکې یو لسی وګړي ووژل شو. دی وایي چې کله پولیس هلته ورسېدل نو وسوالو سره په نښته کې سرتیری ژوبل شو. ستی زیاتوي چې وسوالو په یو غار کې پناه اخیستې او اولټونې روان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه وسوال د کومې ډلې غړي ول. دا راز هیڅ وسوالې ډلې لا د بنجوړ د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې حکومت یې پر پاکستان تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګول غور کوي. رویټرز خبري اژانس د خواجه محمد آصف په حواله لیکلي چې تحریک انصاف د ریاست پر بنیادونو بریدونه کړي چې داسې مخکې نه وسوي. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر لیکلي چې د ګوند مخکښ او د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي څو ورځې وړاندې ضمانت باوجود پرون بیا ونیول شو. د مې پر نهمه د درغلیو په یوه مقدمه کې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه د ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال ولسی او پوځي ملاکو ته زیان رسولی وو. وروسته بیا عدالت عمران خان په ضمانت خوش کړ. برخو عمران خان تور پورې کړی چې د ملاکو د ویجاړي تر شا د استخباراتي ادارو د کسانو لاسو. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې په غور ولایت کې په سیلابونو کې شپږ تنه وژل شوي او په لسګونه کورونه اوبه وړي دي. د غور والي وایاند عبدالواحد حماس نن ویلي چې پرون په فیروزکوه ښارګوټ کې هغه مهال درې ښځې او یو ماشوم مړه شول چې کور یې اوبه یووړ. نوموړي زیاته کړه چې په پساوبند ولسوالۍ کې بیا یو سړی او یوه ښځه سیلابي اوبه وړي ول چې وروسته یې مړی وموندل شول. حماس دا هم ویل چې په پساوند کې یو بل تن هم اوبه وړي چې لا هم ورک دي. نوموړي زیاته کړې چې د بارانونو او سیلابونو له وجې تر سل زیات کورونه او شاوخوا 200 هکټره د کروندې ځمکه ویجاړه شوې ده. حماس فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغوی تر اوسه د اقتصادي زیانونو په اړه نور تفصیل نه لري. او د تهران په بدنامه زمانہ زندان ایوین کې د شزنه سیاسي بندیانو یوې ډلې د درو مظاهره چانو د ورستې اعدام او د حکومت له خوا د اعدام د سزا د زیاتیدونکو کارونه پر ضد مظاهره وکړه. په هیواد کې پر ورستو اعدامونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو ډلو او حکومتونو لخوا سخت نیوکې شوې دي. پرون پر ټولنیزو رسنیو د خبرو سو راپورونو له مخې د سپیدی قلیان، بهاري هدایت، فایزي هاشمي او نرګس محمدي په ګډون یو شمېر نووتو شزنه سیاسي بندیانو په زندان کې دننه په یو کمساري سیاسي مظاهره کې ګډون کړی وو. هغوی ټولو په خپل بیانونو کې د اعدامونو د لړۍ غندنه کړې وه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. اخوا د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځای تان ګلولي د وژنې پر ضد پر لات نن پای ته رسولې دي.
انصاف دا وشیر سره چې د میر سره انداز د پورا په دغه رنګ ظلم نه کیږي. پاوز میدان وري نه د مو ته ار پسیر چی.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د رادیو پاکستان پېښور پر ودانۍ باندې د پاکستان تحریک انصاف تر مظاهرو وروسته هلته پښتو سندرغاړي ورغلي دي. په پېښور کې یو سندرغاړي وژما وای د ودانۍ پر سوځول کې دوی ډیر وژړل.
ګل سورې سورې کړم داس ګونس ګلدا پلو پوروسم د پردونس ګلدا.
پر دې سربېره په روانه خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم اوریدلای شئ له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خبري لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په دتخیلو کې په یو ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. چارواک مشال رادیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر نن په دتخیلو کې پر یو امنیتي پوسټه د تلاشي پر مهال چودنه وکړه چې پکې د ټرافیک پولیسو د یو کارکونکو په ګډون درې سرتیري او یو ولسی وګړي هم وژل شو. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیرا کوي.
د پولیسو ځلی انتظامیه او امنیتی چارواکو په وینا نن د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي، دوه ژوبل شوي دي. وژل شوو کې دوه امنیتی سرتیری، یو پولیس او یو عام وګړی، او ژوبل شوو کې یو پولیس او یو امنیتی سرتیری شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر سلیم ریاض او مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې نن د مې په 24مه د تاخیل یکت امنیتی پوسټه باندې ځانمرګي برید کوونکي د تلاشۍ پر مهال ځان لوزولې چې نتیجه کې یې دوه امنیتی سرتیری، یو د ټریفیک اهلکار حکیم جان او یو ځایي کس وژل شوی. یو پولیس او یو امنیتی سرتیری یې ژوبل کړي چې میرام شاه روختون ته وړلی شوی دي. دوی وایي چې د برید په سیمه امنیتی ځواکونو په ولکه کې اخستی او د مشکوکا وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي. د برید ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د پولیسو او امنیتی ځواکونو چارواکو په وینا د مئی په 15مه هم میر علی دکو کې د فوز پر قافله ځانمرګي برید کې 15 سرتیری او درې ولسی وګړي ژوبل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې و. روان کال شمالي وزیرستان کې دغه دریم ځانمرګي برید دی. د نوړاندې د فروری په 11مه کجوري امنیتی پوسټه سره د اف سی ځواک په بدرګه روان د ماړي پېټرولیم کمپنۍ پر کاروان ځانمرګي برید شوی و چې درې کسان پکې وژل شوي ول. 15 د کمپنۍ کارکونکي او اف سی ځواک سرتیری ژوبل شوي ول. د دغه برید ذمواري هم ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان منلې و. تیر 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې بیا ټول نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. د پولیسو تعلیم څانګې چارواکو او ځایي خلکو په وینا میرعلي کې ناڅرګنده وسله والو بیا د مۍ په 21مه د شپې د انجونو دوه ښوونځي په بارودي موادو سره لوزولي وو، چې د چارواکو په وینا یادو سکولونو کې د 1500 نه زیاتو انجونو زده کړې کولې. شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د 1300 میاشتو نه وسله والو ضد د فو ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف په دې وروستیو کې وسله والو لخوا هم په امنیتي سرتیرو پولیسو بریدونه زیات شوي او د دواړو ترمنځ وخت په وخت نښته کیږي. دوی یو بل ته د ځاني مالي تاوان رسولو ادعا وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو ساوري اوس زو جنوبي وزیرستان ته. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د یو ځای تن ګلولي د وژنې پر ضد پر لټ نن پر څلرم ورځ پای ته ورساوه. د خیسور پوځي قلعې مخې ته ناست کسانو تور پورې کړی وو چې ګلولي د پوځ په قید کې وژل شوی دی. خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان بیا مشال رادیو ته وویل چې د درې مسجدو مشرانو جرګې له پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي او دا مسله یې نن هواره کړله. پرلتوال هم وایي چې دوی د حکومتي ژمنو وروسته دغه پرلت پای ته رسولی دي. په دې اړه د تازه حال لپاره د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راپور لیږلی دی.
د دغې احتجاجي درنې یو مشر او د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی د احتجاجي درنې ختمولې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
تحصیل اختیار د پخور حکومت یو ګلولي کس و چې کومه ایکس یو له وخستی و چې دا د فوج په کلاش په کاستډي په موقع باندې دا شهید شوی و. د تیار د برګر مخمخ کې ما در نشري و انن د حکومت او د ماسیف کمپنیان شه آپا چلا وشوله چې ما د میژ شهید کس و ګلولي دفتر نغ د شلا کاری پین شپش پسونه نوتی او یوانی کاری چې د کیم بچون دی په داشو او په اخر پر د پینوسته کالج پر سبق دی نه دغه نه واضح چې څوک چاته نوت یې کوي ها چې دونه غلطي شوی دو د ظلم کړی دی په دا وجه حکومت نوت یې کوي. کوم فاصله کړې وه چې که چېرې داس کس د طالب یا د فوجي ډلو سامري د لاش د میش قومي لاش وي دو د خیل یا قبیلې سره هېڅ تعلق نه لري. تر کوم فاصله وکړله په داسې قبیله هم شریکه وه په دا باندې ټول کومه مینه وه. نن میش درنه ډنډینه وله وړول د کیمه درنه شری وه دا سر ته ورسېدله.
پاکستاني پوځ په قید کښې د وژل شوي ګلولي ورور حاجي بوبرای ویایي چې پاکستاني پوځي چارواکي دا د انډیا سه د پورا چا سره هم د ظلم داسې عمل دا نه کوي.
دغه چې کوم شهید شو د ننه په کلاک شه یې مو ورور دی ګلوالي خان نوما یې دی. دغه یې د کور نه شکله روغړي وي ورته ویلي داسې وي چې تاسې طالبان ته شاید دی له ماډه ورکړی دي په دا پورې روغړي وي ماډه ورکړې وه نه به راغلي دي خو د وادو په وکړله چې تو مثال ماډه ورکړې دو یا د چای ورکړی یې په دا پورې مې تا ونیولی چې د میږه سر و انډیاس د پوره په دغه رنګه ظلم نه کېږي پاوز مې دا نه وري نه دا مو ته ار پسې پولیس ولا شتا دی پولیس ولا دا رودری می د مو د مشر نه دا پښتنه کوي که په څه غلطي کښې وه هغه غلطۍ پښتنو اسول زوبو بیا ابر سره بیایي.
مشال ریډیو چې د تیارزا خیسورا احتجاجي درنې په باره کښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمیشنر اشفاق خان سره تماس ونیولې هغوی وویل په سویلی وزیرستان کښې د خفیه ادارې و چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه جاواتولې پلاوج ویلي دي چې د ګلولي په نوم کس پوځ په 15 مئی د شک په بنیاد باندې گرفتار کړی و او د مئی په 16 مقصدان مال د پوځ په بند کښې مړ شوی و. د تیارزا خیسورا احتجاجي درنې مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د حکومتي چارواکیو د پوځ په قید کښې وژل شوي ګلولي مړی وای نن مزدیګر مسجد کوم ته حواله کړای دی او په احتجاجي درناکشه د وشتنې منلې نه پس مسجد کوم د ګل ولی مړای نن مزدیګر سلوارنی مې بجې په خیسور سیمه کښې خورې ته سپورلی دی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. زموږ غله مشال ریډیو خاوري له جنوبي وزیرستان اوس زو د کرمې پر لور. په پاړچنار کې پر استادانو د استادانو د وژنې خلاف د احتجاجونو لړۍ لا هم روانه ده. تېر ورځ یو ځل بیا د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو احتجاج کړی وو. هغوی په ټایرونو سوځولو مرکزي لاره تړلې وه او غوښتنه یې کوله چې استادانو ته دې تحفظ ورکړل سي او د متاثرو کورنیو سره دې مرستې وسي. بلخوا د سیمې بلدیاتي غړو هم تېر ورځ له حکومت د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي چې د پرونیو احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
دا نری په پړچنار کې د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو د احتجاج په توګه وهلې. هغوی د نهې پرس پر دغه یو ځل بیا احتجاج کړی وو چې په خبره تر اوسه پر استادانو د شوې پیښې پوښتنه نه ده شوې. احتجاج کوونکو ټایرونه په سوځولو مرکزی لار تر څه وخته بنده کړې وه. د هغوی دا غوښتنې وې چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي، بله ملزمان دې قانون منګولو ته وسپارل شي او اخیری له متاثرینو سره دې مرسته وشي. په احتجاج کې شامل یو زده کوونکی وای که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به نور هم سخت کړي.
موږ حواله سره دې څنګه مطلب کوم خال دا غاز او میلو شي کوم میلو نشول مو دا پلان اې دا کاپټن دې ته موږ تاسو ولو دا مو ټول ادرس کې کوم چې څو چې استاد دې سټډنټ یان مو یو نه انده هغه مو ورغړو په دا پرسلام ما ته مو ټول حالت یو کې جوش مظاهره کوي او را پوری مو ورځو ورځو چې څو پورې وي ته حالت نه مو
پر سلورم مې نه معلومه کسانو له خوا پر شلوزون سړک د ګډو سیمې یو تن ترويشتل کې دوه پاس ځینې بلوګه د ترمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شوی پیښې پر دې عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې وته نمړه شول. تر هغې پس د یاد پیښې خلاف په پړچنار کې د احتجاجي غونډو او لاریونونو سلسله روانه ده. پر درویشتم مای په پریس کلب کې بلدیاتي غړیو هم ناسته کړې چې پکې هغوی پر استادانو برید په سختو ټکو غوندلې. ځایي مشر ملک زرتاج حسین وایي دا یوه ترهګریزه پیښه وه، خو ورته ذاتي دښمني رنګ ورکولو کوشش شوی چور باندې دوی خفه دي.
ستا د زمکی فنزا او دیتا ورکړي ده دا د تای رپیکیشن کړی وای چې دا د کوم ځای وستازان دي دي کوم ځای غدي دي زمکی صحیح تعلق نه لري.
په تری منګل کې بلواګرو ټول هغه تنان په نخکړي ول چې تعلق یې لاشې مسلک سره وو. په نخښیو کې سلور استادان هم شامل ول چې د هغوی لواحقینو سره تر شهیدانو پیکج د حکومتي پالیسۍ لاندې درو پومرسته شوه. بلخوا په دغړه موږ د ضلع انتظامی مشر سید سیف الاسلام شاه دریس تر لاسه کړو او نه پولیسو ته سویلی. البته د نهې پوره شوي احتجاج ته د شیګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینیا یو غړی حاجی علی جواد توری په خپل خطاب کې ویلي حکومت چې د پیښې په باره کې کم تحقیقات روان کړي له هغوی دی مطمئن دي. توری زیاته کړې په پیښه کې چې څومره هم خلک ککړ دي هغه ټول معلوم شوي او تر هغوی نیولو پورې به هر قسمه مرسته له حکومت سره د هغوی جاری دي.
الحمدلله مو څومره څه تفتیشي ادارې دي هغوی باندې بالکل بھرپور اعتماد ده. هغوی موږ ته کوم بریفنګ وغیرہ رکھی نه نه ڈی پی او صاحب سره نو سو هغه کې اوس الحمدلله هغه ټول معلوم شول چا سره تربګای او چا سره چکو چا سره کونه او چا سره توپاکو.
په کورما کې تر خونړی بریدونو پس حالات دومره خراب شوي وو چې حکومت سکولونه بند کړي ول، د مختلفو سیمو لارې تړلې وي، امتحانونه تر نامعلومه وخته پورې ځنډولې ول او پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې وو. په سیمه کې د شیسونی مشرانو تر کوششونو وروسته حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس زو بلوچستان ته د بلوچستان په ساحلي شهر گوادر کې یو ځای عدالت د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن خوش کړی دی. د مولانا د خوش کېدو امر د مئی 13 نیټه د پاکستان سپریم کورټ کړی او خو هغه پرون له جیل څخه خوش کړل شو. مولانا هدایت الرحمن روان کال په جنوري کې په گوادر کې د خوډه په یو پیښه کې د پولیس والا د وژنې په تور نیول شوی او خو هغه دا تور ردوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
کله چې د شپږو ورځو د تیرېدو وروسته تیر مازګر مولانا هدایت الرحمن د گوادر جیل څخه خوش سو نو په ګڼ شمېر کې پلویان وستړې مست نه یوازې ولاړو بلکې دوی د یو لاریون په بڼه کې هغه تر خپل کوره پورې رسولی دی. پر دې محل د ځایي خبریالانو سره په لنډو خبرو کې مولانا هدایت الرحمن وویل چې نن دوی لویه کامیابی ترلاسه کړې ده.
انشاءالله ټالر مافیا سال بلوچستان سے بھاگ جائیں گے. انشاءالله ہمارا معاشرہ ڈرگ سے پاک.
موږ هلی ځلې به د ټرالر مافیا او ډرگ مافیا په ضد روانې وي او کامیابی زموږ مقدر دی. انشاءالله راتلونکي وخت به خوشحالي راوړي او ټرالر مافیا به د بلوچستان څخه وتښتي او ټولنه به د نشو څخه پاک سي او د پرمنو هلو ځل د لارې به خپل تحریک روان ساتو. په دې اړه مشکله د جماعت اسلامي د مرکزي امیر سراج الحق سره تماس ونیوي نو هغه د سپریم کورټ و هغه پریکړه ته هرکلی وکړی. د کوم په ترڅ کې مولانا هدایت الرحمن خوش سوی دی.
تقریبا څلور میاشتې په یو ناروا کیس کې هغه بندي ساتلی دی. موږ په هغې باندې ډېر زیات خفه وو. عوام پرې هم پریشانه. باقي بلوچستان د خلکو مسلې بې شماره دي او جماعت اسلامي د بلوچستان د خلکو د مسایلو ترجمانی هم کوي. د هغې د حل کولو لپاره په ایوانونو او بهر په چوکونو کې خپل احتجاجونه کوي. پرامن جدوجہد قانون او د آئین په ادارې کې دننه جدوجہد پاکستان ټول دا وخت یو لوی جنجال سره مخامخ دی.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د مولانا هدایت الرحمن د بیرته نیولو هیڅ ډول اراده نه لري. د خبره د حکومت بلوچستان ویاندي میرمن فرا عظیم شاد او مشال ریډیو ته وکړه.
ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے گورنمنٹ کا فی الحال تو کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا.
هیڅ اراده نشته د حکومت بلوچستان چې مولانا هدایت الرحمن به بیرته ونیسي. تر کومه ځایه چې د دوی غوښتنې وي حکومت د گوادر په سمندر کې په ناقانونه توګه د غټو کښتیانو د لارې د مایانو پر نیولو په بشپړه توګه بندیز لګولی دی. د گوادر د خلکو لپاره د چشنګو د پاکو اوبو ستونزه هم اواره کړې ده او ډیم به هم ډېر زر جوړ سي. د دې ونیور ده چې د حق دو تحریک گوادر مشر مولانا هدایت الرحمن د روان کال د جنوري په 14 نیټه د گوادر پولیسو د یو ځایي عدالت څخه نیولی وو. کله چې شاغل د ضمانت د ترلاسه کولو په خاطر هغه ورځ و عدالت حاضر شوی وو ځکه چې د مولانا هدایت الرحمن په ضد تیر کال د دسمبر په 16 نیټه د هغه پیش مقدمه لاسلیک شوی وه په کوم کې چې د حکومت په وینا د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په اړخوډب کې یو پولیس والا وژل شوی وو. که څه هم وروسته مولانا هدایت الرحمن د خوش کېدو په خاطر څو ځله د بلوچستان په هایي کورټ کې درخواست ورکړی وو لاکن هغه رد سوی وو. خو د مئی په 13 نیټه چې کله د مولانا هدایت الرحمن د ضمانت پر مهال د هغه وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ و عدالت ته وړاندې سو نو هغه د پخواني وزیر اعظم عمران خان په لور اشاره کړې او ویلي وو چې مولانا هدایت الرحمن هم د عدالت څخه دننه پولیسو نیولی وو. د دې ونیور ده چې مولانا هدایت الرحمن په کال 2020 کې د کوټ څخه 910 کیلومتر لرې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د حق دو په نامه تحریک پیل کړی وو. د یاد تحریک امیش د غوښتنه وه چې د گوادر په سمندر کې د غټو جازو او کښتیانو د لارې د مایانو ښکار بند سي. د گوادر ښار لپاره د چنګ د پاکو اوبو انتظام وسي. دا ډول د پاکستان او ایران ترمنځ په سرحدي برخو کې د ځایي خلکو لپاره په تجارت کې اسانتیاو پیدا کړل سي. د دې سره سرحدي په گوادر کې د سرحدي عسکر لخوا جوړ شوي چیک پوسټونه یا چوکیانو ختم سي کوم چې د تحریک د مشرانو په وینا هلته ځایي خلک زیات ځورول کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک ہے
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ځینو مهم مشرانو د ګوند د پرېښودلو لړۍ روانه ده. د یاد ګوند یوې مشرې او د بشري حقونو پخوانی وزیر شیری مزاری او د پنجاب صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر فیاض الحسن چوهان پرون د ګوند د پرېښودو اعلان وکړ. د تحریک انصاف دغو دواړو مشرانو پر نهمه او لسمه مئی د خپل ګوند د مظاهرو پر مهال د سوي تشدد غندنه وکړه. بلخوا عمران خان پرون ویلي چې د تحریک انصاف پر مشرانو د ګوند د پرېښودو لپاره ټینګار کیږي او د ضمانت باوجود یې د نیول لړۍ روانه ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مهم مشرانو د ګوند پرېښودلو سلسله روانه ده. د پی ټی آی یو بل مشر او د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان او د یاد ګوند مهم مشر او د بشري حقونو پخوانی وزیر شری مزاری هم د ګوند پرېښودلو اعلان وکړو. شری مزاری خو د سیاست پرېښودلو هم اعلان وکړو.
د مئی په درویشتمه
اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې شری مزاری د مئی په نهمه او لسمه شوي د تشدد پېښو غندنه وکړه. شری مزاری اویل چې پارلیمان او سپریم کورٹ سرا په پوځي مرکز جی ایچ کیو او پوځي اساسون باندې شویو حملو غندنه کوي. شری مزاری زیاته کړه،
میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں،
زه د تحریک انصاف گند او عملی سیاست پرېښودلو اعلان کوم. زما بچی مور او صحت لومړیتوب دی. د نن نه وروسته به د یو سیاسي ګوند برخه نه وم.
والدہ میری پرایورٹی ہے اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرایورٹی ہے.
یادوی چې د مئی په نهمه پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نیولو نه وروسته عام اولس او پوځي اساسونو باندې بریدونه وشول. حکومت او انتظامیہ د هغو په اساس د پی ٹی آئی کارکنانو او مشرانو نیوکه شروع کړې او د رسنیو رپورټونو تر مخه شری مزاری په لس ورځو کې سلور ځله ونیول شو او همدارنګه شاه محمود قریشی، فواد چودھری او نور د پی ٹی آئی مشران نیول شوی او خلاص کړی شوی دی. هم د مئی په 22مه پخوانی د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان خبری غونډې تر مخه د نهم مئی د بریدونو ذمہواری په عمران خان واچولا. فیاض الحسن چوهان زیاته کړه، د مئی په اوله عمران خان د یوم مزدور په اړه یو لاریون جوړ کړو او د دې لاریون په بنیاد عمران خان په پوځي سیمو کې د احتجاج تربیت راکولو. د ګوند په زوم میټینګونو کې به د ګوند ویاندانو ته دا ترغیب ورکړېدل شو چې په میډیا کې به څنګه د پوج او جنرل باجوا خلاف خبرې کوي او یریږی بنا هیڅ به هم نه کیږي. د مزاری د گرفتارولو وروسته په وروستیو کې د هغې لور ایمان مزاری چې وکیل ده ویلی وو چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان سره د ګوند د مشرانو او غړو غم نشته. خو په بل اړخ عمران خان د شری مزاری د نیولو په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د اډیاله جیل نه بهر د شری مزاری د نیولو غندنه کوم. د مزاری صحت ښه نه دی او هغه د ضمانت ترلاسه کېدو باوجود ونیول شو. د دې د پاره چې د هغې حوصله ماته کړې شي، خو د مزاری حوصله به ماته نه کړل شي، ځکه چې ما په خپل ژوند کې څومره خلک لیدلي په ډیرو کې هغه زړور ده. د پی ټی آی د مشرانو لخوا د ګوند د پرېښودلو په اړه څېړونکي حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې پی ټی آی مشرانو باندې د ګوند د پرېښودلو زور اچول کیږي او دا ښه خبره نه ده. حسن خان زیاته کړه،
شی روان دی ما په خیال دا یو ښه عمل نه دی. نو څنګه چې 2018 کې تاسو خیال وشي کله پی ټی آی د الیکشن ته ورتلله، نو همدغه شان دی د مختلفو سیاسي ګوندونو نه خلک چې کوم دی همداسې را روانو پاټۍ به پرېښودي او پی ټی آی ته. اوس هم په هغه پاټۍ باندې لږ پرېشر راغی، نو هماغه خلک ته چې څنګه راغلي وو اکه شان دی واپس روان دی. پاکستاني اسټابلیشمنټ په سیاست کې د دوی خپل اسونه دي او دوی همیشه خپل اسونه ساتي تیار. د دې نه دا پته لګي چې همدغه اسونه چې کوم دی ته بل ځای کې ضرورت دی.
حکومتي سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې تیرې ملي امنیتي کمیټې غونډې کې دا پریکړه شوې چې د مئی په نهمې پیښو کې ککړ کسانو کیسونه به د پوځي قانون لاندې چلول کیږي. د شری مزاری نه وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند سو سو مشرانو د ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او د مشال راډیو ټول خبرونه تاسو د راډیو ترڅنګ د مشال راډیو پر اپ باندې هم اوریدلای شئ. زموږ د اپ ته د مشال راډیو MASHALRADIO په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په د تخیلو کې په ځانمرګي برید کې د درو سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د سیمې انتظامی مشرانو مشال رادیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر نن په د تخیلو کې پر یو امنیتي پوسټه د تلاشي پر مهال چاودنه وکړه چې پکې د ټرافیک پولیسو د یو کارکونکي په ګډون درې سرتیري او یو لسی وګړي ووژل شو. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو نن د یو ځایي تن ګلولي د وژنې پر ضد پر لت پر څلورم ورځ پای ته رسولې دي. د خیسور پوځي قلعې مخې ته ناست کسانو تور پورې کړی و چې ګلولي د پوځ په قید کې وژل شوی و. د دې پر لت یو ګډونوال او د سروکي ځای مشر شاه فیصل غازی مشال راډیو ته وویل چې حکومت منلې چې د ګلولي کورنۍ ته به شل لک روپۍ د ننواتې شپږ پسونه یو یو نوکري ورکوي او د هغه ماشومان ته به تر کالج او یونیورسټي پر مفت تعلیم ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع په غریزه سیمه بنجوټ کې د وسوالو په ډزو کې یو ځای تن وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل شوی دی. د ملکن ډیویژن پولیس مشر ناصر محمود ستی د مې پر درویشتمه خبریالانو ته وویل چې د منګلور په بنجوټ کې ځای خلکو د وسوال لار ونیوله چې له دې سره د دواړو خواو ترمنځ ډزې پیل شو چې پکې یو لسی وګړی ووژل شو. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې حکومت په پاکستان تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګولو غور کوي. ریټرز خبري اژانس نن د خواجه محمد آصف په حواله لیکلي چې تحریک انصاف د ریاست پر بنیادونو بریدونه کړي چې داسې مخکې نه وسوي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو ویلي چې په غور ولایت کې په سیلابونو کې شپږ تنه وژل شوي او په لسګونه کورونه اوبه وړي دي. او د تهران په بدنامه زندان ایوین کې د شیزنا سیاسي بندیانو یوې ډلې د درو مظاهرچانو د ورسې اعدام او د حکومت لخوا د اعدام د سزا د زیاتېدونکې کارونې پر ضد مظاهره کړې ده. د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی. اوس زو د افغانستان پر لور. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو د دوه مثبت پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشاورتي غونډه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه وایي په افغانستان کې د دوه مثبت پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډیری اندېښنې وړ موضوع ده. روانه مئی میاشت دغه دوه مثبت پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. په پاکستان کې بیا سږ کال تر اوسه د پولیو د یوې مثبت پیښې خبر ورکړل شوی دی. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
روانه میلادي میاشت په ننګرهار کې د ګوزان یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې له لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمانځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
په وروستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هېواد په ختیځ حوزه کې په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر د اندېښنې وړ دی او طبعا د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې شوي وي. د اندېښنې وړ ځکه ده چې په افغانستان کې د خلکو تګ و راتګ په هېواد کې دننه هم ډېر زیات دی او همدا ډول خلک ګاونډي هېواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هېواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادي کال د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسیدلی او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمیر یوازې دوه و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره د واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو د واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل، چې یو علتي روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوی او نورې ټولنیزې ستونزې. که څه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزړ نه مثبتو پیښو شمېر 9 ته ورسېد، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو پیښو شمېر 45 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه د مشال تر رڼا لاندې په 10:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی په 1 بجه، پام کوه په 2:30 بجو د ځوانانو غږ، په 3 بجو سروې، په 4:30 بجو هارون باچا هنري ګړې، په 5 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خبر یو ځل بیا ځو د پاکستان د سیاسي راپورونو پر لور. پاکستان تحریک انصاف ګوند په سپریم کورټ کې د ولسي وګړو پر ضد تر پوځي قوانینو لاندې د ممکنه مقدمو د اندراج پر ضد یو درخواست داخل کړی دی. بلې خواته د مې پر 22مه کامیا اسمبلی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف یو قرارداد منظور کړی و چې پکې د آرمی اکټ او ترګری ضد قانون لاندې د 9 مې په پیښ کې د ککړو کسان پر ضد د کاروایی غوښتنه شوې ده. په ډیر نور تفصیل د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
په دغه خواست کې غوښتنه شوې ده چې د ولسي وګړو په ضد په پوځي عدالتونو کې د کیسونو چلولو او د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو د نیولو په ضد کاروایان دي غیر قانوني وګرځول شي، ځکه چې د سیاسي کارکونانو په ضد دا کاروایان د آئینی حقوقو نه سرغړونه ده. دا د هغې رسټو ده چې د مئی په 9مه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو رسټو د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو لخوا په احتجاجي مظاهرو کې ځینې بلوګرو پوځي تنصیباتو ته هم زیانونه رسولي وو، او د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR بیا په یو بیان کې ویلي وو چې کوم احتجاج کوونکو پوځي تنصیباتو ته زیان رسولی دی نو دا غوی په ضد به د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایانې کیږي. او بیا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ په غونډه کې هم د پوځي قوانینو لاندې د کاروایانو کولو منظوري ورکړې شوې وه. د پېښور هایکورت د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ قوانینو په اړه پوښتنه وکړه چې دا قوانین په کومو حالاتو کې عملی کیږي. نو هغه په جواب کې وویل چې که د پوځي قوانینو لاندې کومه قضیه فیصله هم شي نو په ولسی عدالتونو کې هغه چیلنج کېدلی هم شي. بلې خواته د مې په 22مه نیټه قومي اسمبلی د دفاع د وزیر خواجه آصف یو قرارداد هم منظور کړی و چې پکې د آرمی اکټ او ترګری ضد قانون لاندې د 9 مې په پیښو کې د ککړ کسانو په ضد د کاروایی کولو غوښتنه شوې ده. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 9مه نیټه پوځي تنصیباتو ته په زیان رسولو سره پوز او حکومت ګڼي چې په دغه ورځ د حد نه سرغړونه شوې ده، نو ځکه اوس پاکستان تحریک انصاف د سختو ستونزو سره مخ دی.
په 9 مې باندې ویلې کېږي دا چې کوم د قومي سلامتیا کمیټې غونډه شوې ده او کوم د کور کمانډر میټینګ شوې ده، نو په هغه دواړو کې ویلې شوې دي چې په 9مه او په 10مه مې باندې پاکستان تحریک انصاف د ملک د قومي سلامتی د ریډ لاین چې کوم دی دا کراس کړی دی. دا هغه وجینا په فوج کې او په اسټابلیشمنت کې او ورسره زمونږ چې انټیلیجنس ایجنسی دی ډیر غم او غصه ښکاره شوې ده. نو دا هغه وجینا دا فیصله شوې ده او په واضح توګه دا ویلې شوې دي چې په دوو طریقو باندې به د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو خلاف ګامونه پورته کول کیږي. یو دی ملټری کوډ او دوام دی سیکرټ ایکټ. نو د دې دوانو وجینا چې پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د ګیرولو خصوصي توګه د دوی د مشرانو د ګیرولو لپاره دغه عمل به شروع دي او شروع شوی هم دی.
په سیاسي حالاتو نظر لرونکي شینون کې په دې نظر دي چې د مې په نهمه او لسمه نیټه چې پوځي تنصیباتو باندې کوم بریدونه شوي دي او د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحادي ګوندونو ترمنځ چې د وړاندې نه کوم سیاسي تاوتریخوالی روان دی، نو په دې حالاتو کې امکان دی چې پاکستان تحریک انصاف د سختو کاروایانو سره مخ شي. خبریال او شینون کې محمود جان بابر په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
د دې د کیسونو نوعیت دی وخت کې د کرپشن او د سیاست نه یو دوه قدمه مخکې تللی دی او په هغه باندې دهشتګردۍ کیسونه راغلي دي. د هغې غټه وجه دا ده چې په نهم مئی باندې په پاکستان کې کوم واقعات شوي دي، نو دا د هغې نه لږه بدله کیسه ده او دا ټول خلک مخکې نه سیاسي جماعتونه چې کوم دلته وو هغه د دې نه د دې د دې کارونو نه خصوصا د تحریک انصاف د سیاست د طرز نه هغه خپه او پریشان وو. نو اوس هغې ته موقع لاسته راغلی ده چې په څه طریقه باندې دا رکټ کړی شي، دا د خپل حیثیت ته واپس راوستی شي.
د نهم مئی د پیښو په لړ کې چې په کومو کسانو پوځي ولسی یا حکومتي املاکو ته د زیان رسولو تورونه لګول شوی دي، نو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو دا تورونه رد کړی دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 14مه نیټه ویلی وو چې د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو کمیشن دی د دې ازادي پلټنی وکړي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غله مشال ریډیو سره اوري. پرون د پښتو ژبې هنرمندان په پېښور کې د پاکستان سرکاري رادیو ته د دې رادیو له همکارانو سره د یووالي لپاره ورغلي ول. دا په داسې حال کې دی چې د دې رادیو ودانۍ د عمران خان د گرفتاری پر ضد مظاهرو کې سوځول شوې و. رادیو پاکستان ته ورغلي سندرغاړي وایي باید سیاست او هنر له یو بل لري وساتل سي. دوی وایي باید ولس پر دې پوه کړل شي چې د سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره دي هنري ادارې یا ځایونو ته زیان نرسوی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عظمت علي شارکوي
د مې په دریشتمه د پښتو ژبې هنرمندان ریډیو پاکستان ته د یووالي لپاره ورغلي دي. سندرغاړي وګمي مشال ریډیو ته وویل چې د ریډیو پاکستان د ودانې د سوځېدو په خبرې ډېر جړلې دي.
ګل سورې سورې کړم د غونس ګلدا فلو پوروسم د پردونس ګلدا
ځکه د ریډیو ته راغلي موما په دې ریډیو کې غاني کړي دي کنه، نو ما ته هغه وخت را یادېږي دا اوس چې ولاړم زه د ریډیو ته ګورم نو زه ډیر افسوس کوم په دې خبره باندې. ما اوم جړل چې دا خو ظالمانو زمونږ کور دی، دا خو مونږ الله یو اداره را کړی ده، په دې باندې مونږ فخر کوو. مونږ د دې ځای نه الله روچت کړی یو، ټی وی ته بیا تللی یو، ټی وی نه خدای اوچت کړی یو، 63 نه تللی یو، د سټیجونو پروګرامونه هم کړي دي، سرکاري ادارو باندې تللی یو، حکومت لیږلی یو. دا خو زمونږ کور دی ظالمانو، تاسو ولې داسې غلط کار کوئ؟
سندرغاړي احمد ګل مشال ریډیو ته وویل چې سیاست او هنر دی له یو بل لري وساتلی شي او ولس دې خبر ول دي چې د هنر کوم اداره یا زه ته دي د سیاسي حل زلو لپاره نقصان نه رسوي.
پني مش پکړي आवाजونه وټو بلبلا نه خادا خوګش نه دی بالکل زمانہ
نو دومره خفای دومره به مور پلار پسې نه یو خفا ودی چې زمون ګدا مور مو زمون پلارو زمون کورو مونږ په دې کې را لوی شوي یو، مونږ په دې کې زندگی خوړه. د 12 نه زه شروع یم 45 کې، د 12 نه پوره وړو کې دانه ماشوم ما چې زه د پاکستان د ریډیو پاکستان ته ننوتی یم او ښه زندگی م تېره کړې ده، خو خفه په دې باندې شو چې دا ولې داسې وشو.
د ریډیو پاکستان پروډوسر سردار اعظم په وینا چې مظاهر چانو د ریډیو پاکستان د کمپیوټر سرور ځان سره وړي چې ورسره په لکونو سندرې او نور ریکارډونه هم ختم شوي، خو د بیا راغونډولو او د ډیجیټل کولو کار شروع دی چې به د جون د 15 پورې مکمل شي.
زمون کم ڈیجیٹلائز شوی چې کم مون سره دلته زمون ارکایو هغه یو مین سرور کې هغه سرور چې دغه میسینګ دی هغه چې کم دا شر پسند دی وړي دی، هغه نه علاوه زمون چې دلته نور کمپیوټر یې هغه ټول سوزول شوی دی، سی پکې مات کړی شوی دی. خو مون سره زمون چې کم ارکایو هغه میټیریل چې کم پټیپونو کې محفوظ دی محفوظ دی، شکر الحمدلله هغه دوباره مون ڈیجیٹلائز کو. او دا ریډیو پاکستان دا خاصه ده چې مون کله هار نه دی منلې، هغه قدرتی افاتی که ناگاهانی افاتی او که دا پیښه موږ سره وشو ده موږ بیا خپل پخپو باندې ودرېږو. زموږ دا چې کوم وروسته تاسو دا بلډینګ ګورئ دا بلډینګ امید دی چې 15 پورې دا به دوباره رینوویټ شي او زموږ چې کوم دفترات دي هغه به دوباره بحال.
دا خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویاند فیروز شاه د مې په 13 رسنو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری پر ضد شوي مظاهرو کې لټولي صوبې نه د 1500 نه زیات کسان گرفتار کړي چې پکې د ریډیو پاکستان ودانې ته نقصان رسوونکي 216 کسان هم شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته تاسو غوښنې ولیدي او په همدغه موضوعاتو کې پاتې کیږو. په پاکستان کې په تیر څه موده کې د ګڼو سیاستوالانو د خبرو مبینه ژغیز ټوټې یا اډیو کلیپس لپاره سوي دي چې هغوی رد کړي دي، خو په تیر څو ورځو کې د قاضیانو، وکیلانو او د هغوی د خپلوانو ترمنځ د خبرو مبینه کلیپونه مخې ته راغلي دي چې پکې د هیواد موجوده سیاسي حالاتو، عدالتي مقدمو او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په اړه خبرې سوي دي. وفاقي حکومت د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی دی. خدا چې په دې ژغیزو ټوټو یا آډیو کلیپس کې څه دی او د پاکستان د قانون له مخې د یو چا د اجازه پرته د هغه د خبرو ثبتولو او خپرولو ضد سزا څه ده، په دې اړه تفصیل د انیسیا اجمل په راپور کې واوري.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو، قاضیانو، د غید خپلوانو د مبینه غږیزو ټوټو یا آډیو کلیپس خپرېدو په اړه وفاقي حکومت یو 3 عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د مې په 6 جوړ شوی د دې کمیشن مشري جسټس قاضي فایز عیسی کوي. دا چې دا د چا د خبرو غږیزي ټوټې دي او د حکومت لخوا د پلټنو لپاره جوړ کمیشن به خپل تحقیقات څنګه کوي، په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند د مې په 13 مشال ریډیو ته ویل چې دا غږیزی ټوټې په مبینه توګه د پنجاب پخانی وزیر اعلی پرویز الهی او د یو وکیل ترمنځ د سپریم کورټ د جج پاړه، د خبریال عبدالقیوم صدیقی او د وکیل طارق رحیم ترمنځ د پخانی وزیر اعظم عمران خان د مې په 9 تر گرفتاری وروسته د خوشی کېدو او د سن نورو موضوعاتو په اړه دي. نوموړي زیاته کړه چې عدالتي کمیشن به په دې شروع وسو کې د نن خپل رپورټ وفاقي حکومت ته وړاندې کوي.
پخانی چیف جسټس ثاقب نثار د زوی آډیو چې داغه مخ ترای چې پاغه کې غوډه او پارٹی ټیکټ چې دی هغه د خرڅولو حواله سره خبرې کوي. د پی ټی آی د ټیکټونو دریم آډیو چې دا هغه د موجوده وخت چیف جسټس عمر تابندیال د خواخې مخ منځ تراله او پاغه کې غوډه د سپریم کورټ د فیصله حواله سره چې دی خبرې کوي چې رسب کیږي او خان څنګه لیډر دی او اخیری چې دی د دې وخت کې د سیشن کورټ چې کوم جج دی ظفر اقبال داغه د خزي آډیو مخ تراله چې پاغه کې هغه خپل یو ملګری ته وایي چې خان چې دی هغه به آزاد شي.
عبدالله مومند سیاته کړه چې په پاکستان کې د تیر سمودې راهیسې د سیاستوالانو ریکارډ شوی ټلیفوني خبرې خبريږي چې لوجه په دې هواد کې سیاسي بحران لا نور زیات شوی دی. نوموړی سیاتوي چې باید سیاستوالان او حکومتي ادارې د دې حالاتو مخنیوي وکړي. د پاکستانی رسنیو ډان او جیو نیوز تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د آډیو لیکس لپاره جوړ شوی عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. نوموړی ستر عدالت ته په درخواست کې ویلي چې د چیف جسټس د اجازه بغیر عدالتي کمیشن نشي جوړېدی او نه هم د دې لپاره یو جج نومول کېدای شي. عمران خان په درخواست کې دا هم ویلي دي چې په تحقیقاتي عمل کې باید دا هم شامل کړل شي چې دا خبرې چا ثبت کړې دي. دا چې د پاکستان قانون د یو چا د اجازه بغیر د غد ټلیفوني یا مخامخ خبرو د ثبتولو یا خبرولو پاړه سوایي. وکیل شبیر حسین گیګیانی پاړه وایي چې په قانون کې بیل اجازه د چا د خبرو ثبتولو او یا خبرولو لړکی د سزا ذکر شوی دی، خو نوموړی وایي چې د دې سزا نوعیت د جرم په حساب سره دی. شبیر حسین گیګیانی زیاته کړه له بده مرغه اکثره د عام ولس ترڅنګ په پاکستان کې حکومتي او ریاستي ادارې هم د چا شخصي ژوند او د انټرنیټي جرمونو د قانون احترام نه کوي.
د دې خبرې د یو پرایویسي حقوق دا نه مذهب اجازت ورکوي نه قانون اجازت ورکوي. هغه هم ایون دا چې کو د چا سره ډیټا متعلق مروخ کړي نه هغه به اغیب باقاعده کوټ ته ریکوست کوي چې را دې سړی مونږ ډیټا روباسو. اول ریکارډینګ جرم دی او بیا دا پبلک کول، دا پوسټ کول، شیئر کول، وایرل کول، دا دویم جرم دی په قانون کې. د دې اس قسم اجازت نشته. دا د سایبر کرائم چې کوم قانون دی پی کا 2016 دا غیلاندې باقاعده جرم دی. سوچ پکار دی چې دا ریکارډینګ سو کوي، دا خو پبلک نه کوي، دا انډیویجوال نه کوي، دا خو زمونږ د ملک مضبوط ادارې کوي. نو اول خدا بسو کو د چا خلاف په کیس کېږي، د دې خلاف په گواسو کې، نو جرم دی او ملزم دی او کوم مجرم دی ناغه نامعلوم دی.
په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا په 2018 کال کې جوړ شوی چې تر مخه قانون نافذ کوونکي ادارې په انټرنیټي جرمونو کې د ککړتیا په تور د خلکو ضد کاروایی کوي، او د دې ترڅنګ د پلټنو وفاقي اداره د انټرنیټي جرمونو د تورونو تحقیقات کوي. نو که جرم ثابت شي، عدالت تورن تنتا د بند او جرمانې سزا اورولی شي. په پاکستان کې لدی وړاندې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د وزیر اعظم شهباز شریف، د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز او د ځینو نورو سیاستوالانو مختلفې مبینه غږیزې ټوټې یا اډیو کلپس خپاره شوې دي چې پکې په زیاترو کې په ملکي او سیاسي حالاتو او د درغلیو مقدمو په اړه خبرې شوې دي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په دې غږیزو ټوټو کې څومره حقیقت دی، خو د بشري حقونو مبارزانو یې غندنه کړې او د حکومتي ادارو او عدالتونو د کارکردګۍ لړکی د شفافیت په اړه د ولس پوښتنې هم راپورته کړې دي.
په نړۍ، سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
زموږ غله مشال رادیو څخوري پرون د سواد په منګور کې د ملکن ډیویژن او په خوانیو قبایلی سیمو د چمبر اف کامرس غړو هنګامي غونډه کې د جون دیرشمی ورسته د ټیکس نور کولو ریایت ختمېدو خلاف د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. پر دې مهال د تجارتي خونو د مشرانو ویناو چې په سواد او قبایلی زلو کې د نامنی له وجې کاروبارونه له زیان سره مخامخ دي او باید حکومت دوی ته سهولتونه ورکړي. په غونډه کې د صوبې د گورنر رور سجاد خان هم موجود و. د نوموړي ویناو چې دی به له گورنر سره د ټیکس نور کولو د مودې پر غځولو خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات چیمبر اپ کامرس په مشرۍ کې جوړ کړی شوی هنګامي اجلاس کې د ملکن ډیویژن اوو ضلعو او پخوانی قبایلونه د سلور ضلعو د چیمبر اپ کامرس عہدهدارانو، د هوټل اسوسیشن، ترانسپورټ، پیټرول پمپ اسوسیشن او تجارتي اتحادیو غړو ګډون وکړو. غونډه کې مشرانو ویل چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې کال 2018 کې ملکن ډیویژن او بیا د پخوانی قبایلو ضلع د پاکستان په قانون کې راوسته شوې. دې سیمې ته د جون 2023 پورې د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی شو، خو اوس حکومت دغه موده نه غځوي. د سوات چیمبر اپ کامرس مشر راحت علي ویل چې دوی په سیمه کې خپله ټوله سرمایه لګولې، په زرګونو خلکو ته روزګار برابر کړی، حکومت ورته څه قسمه اسانتیاګانې نه دي ورکړي، شته روزګارونه متاثره کوي.
حکومت نے یو سوال کو چی دا اللہ دا اللہ دا رضا چی دا ملکن ڈیویژن چی کم زور کم قانون و اغب تاسو بحال کئی
او کو دین نه بهاله د بیا به مجبورن موږ ټول خلکو ته موږ به راوځو موږ به احتجاج کوو.
د باجوړ چیمبر اف کامرس او ځای تجارتي اتحادیه مشر لالی شاول چې په خوانی پټه ضلعو کې د روزګار موقع د نش برابر دي، بیا هم ځای خلکو لږ کاروبار روان کړي، هغه کې هم حکومت خاندان جوړوي.
پټه کې هیڅ نشته لکه انډستری دا یو سواد کو تاسو نه نو تاسو ما باجوړ تر راشه زموږ سره باجوړ کې شلپین دي د شکم دي دا مربل پکټین دي او څه د بر پکټین دي نور څه خاطر خوا د حکومت طرفه څه نشته دي او د دې ټیکسونو ادا کول دا زموږ د وسو د بس خبرې بدینې دي. انډستری نه لګولې خاطر خوای موږ له مراد نه دی راکړي. د تعلیم صورت حال زموږ دغه دی، د امن صورت حال زموږ دغه دی. زه اوس هم تاسو ته او د دې پټه کې چې څونه خلک دا کوي دې ته سلوټ پدې کوم چې دا هغه خلک دي چې د خپل سرمایه رسېلې دا ملک جهاد کوي. د بتو ټلیفون موږ تر روان دي مونږ خدا شی مطلب دې یک سره دا مسترد کو.
د وزیرستان نه راغلی د بارډر ټریډ فیډریشن مشر صابر خان وای چې حکومت تر سره د اربون روپو د ترقیاتی کارونو مرستو اعلان کړو خو هغه نه دی پوره کړی شوی.
دې علاقې سره مونږه د مرجر وشو یا ارس جل جوشو کوم وادي چې حکومت کړی دی عوامو سره پکار ده چې هغه وادي دی حکومت پوره کړي. کچری هغه پوره وادي نه پوره کړي نو بیا زمونږ هم هیڅ قسم وعده نشته او کچری هغه نه پوره کړي زمونږ هیڅ وعده نشته. زه د دې خبرې بیا تایید کوم چې مونږ لا یو کمیټه جوړول پکار دي مونږ وزیر اعلی صاحب سره او گورنر صاحب سره بلو شو نو زمونږ مشکلات چې دی هغه به ان شاء الله حل کیږي.
ورنه کې شریک د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي رور سجاد خان ویل چې هغه به د چیمبر اف کامرس ټاکل شوی تنان وخت گورنر سره ملاقات کوي او د ټیکس ریات موده غزولو پاړه به د چیمبر اف کامرس غوښتنونه خبروي.
گورنر صاحب اني ټیم تاسو به حکم کوي او ان شاء الله به درته ځریږي درته زه ان شاء الله دا جب وعده در سکم ولی چې هغه سره درد شته
حکومت نه غوښتنه وکړه شوه چې ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو ضلعو کې دی د ټیکس رعایت موده لسو کالو پورې وغځولی شي. دې نه وړاندې د غوښتنه د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشرانو او د خیبر پختونخوا پخوانی اسمبلۍ او په سینټ کې هم شوې ده خو مرکزی حکومت لا په دې اړه څه قسمه بیان نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سماجی جن دکھ نٹول میرے من راٹنگ
پندرہ سال جمع دوں تو کال ہوں کسان پہلے اڑے دو تو اڑے دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او په پای کې ستاسو پام د لوبو په اړه د راپور په لور راګرځوم. د افغانستان د خوست ولایت د تڼیو په ولسوالۍ کې د والیبال هغه تورنمنت چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی و د مندوزیو د منتخب لوبډلې د اتلولۍ په خپلولو پای ته رسیدلې دي. په دې سالیو کې چې د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د والیبال دیرش لوبډلو برخه واخیسته، نندارې لپاره هر ورځ د لوبو یاد میدان ته سلګونه کسان ورتلل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري چې د والیبال لوبي د کتونکو په ژغونو پیلېږي.
د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د ګوربزو په صحرا کې د والیبال سیالۍ چې دوه میاشتې مخکې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو د دیرشو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، د مندوزیو د منتخبې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال د دې لوبو د نندارې لپاره د تڼۍ ولسوالۍ د اوسېدونکو سربېره د خوست د مرکز او نورو ولسوالیو ګڼ نور خلک هم ورغلي ول چې د خپلې خوښې لوبډلې په چکچکو، ګرمو ولولو او غورځیو بدرګه کولې. د مندوزیو د والیبال د منتخب لوبډلې لوبغاړي بلال مشال روډیو ته وویل
دا ډول ټورنمنټونه د زونونو د یووالي انسجام په برخه کې ډېر ګټور ته ومېږي. په دې وروستیو کې مسؤلینو ډېره توجه کړې ده والیبال ټورنمنټو جوړولو ته او غوښتنه مو دا ده چې د معیاري والیبال لپاره لا هڅې ګړندۍ کړي.
د لوبو تابعه کوونکو وویل د دې سیالیو موخې په کلیو او قومونو کې د خلکو ترمنځ د ستونزو له منځه وړل، خلکو لپاره سالمه بوختیا، او د حکومت او ولس لخوا په ټولنه کې شته ستونزو ته په ګډه د حل لارو موندل دي. د لوبو یو تابعه کوونکی شریف الله درویش وایي
ویګه دب دغه و چې د کلي ځوانان او د کلي خلک په وځي وسطو د خلکو دپاره د تفریح چانس برابر کو، او انشاءالله په آینده کې به هم دا هدف وي چې دغه خلکو دپاره موږ بیا هم خدمت وکړو.
د خوش اوسیدونکي وایي سپورت د نورو خو اغېزې په خوا کې دې ته هم لاره هواروي چې خپلې ستونزې او غوښتنې مخامخ له چارواکو سره شریکې کړي او حل لارې ورته پیدا کړي. د تڼیو خاروال عثمان حیدر وویل
ولس او دولت یا چارواکي دلته سره یوازې ته کېږي، هغه ولس چې څه غوښتنه او ارمونونه وي هغه مسؤلینو ته مخامخ یا دغې ټورنمنټول لارې مسؤلین خپل پیغام او مسیج ولس ته وړاندې کوي.
یادونه ورده خوست د هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان یې په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري، او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه یې 40,000 تنه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رزمي او غیر رزمي ورزشونو په تمرینونو بوختي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
دا مشال ریډیو ده.